السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز ناو وایس اف امریکا ډیوا ټي وی یو ساته خبری خبرونه کتاب تستړې مشه وایو زه محوش چلی
او زه بختور شاه
نن د شورو رز کال 2019 د نومبر د میاشتې شپږم نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی یو شمېر ریپورټونه به تاسو ته په دې او ساته خبری خبرونه کې باندې کو د مهمو خبرونو سره ټکي صدا سي دي
په اسلام آباد کې د تاریخ انصاف د حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په زرګونو مظاهره چان په احتجاج ناشتي مولانا په هیواد کې په زور د بيدرکه کړل شو خلکو په مسله پر ریاست ټکونه کړی او ویلي دي د سیاسي کړکېش ختمولو لپاره دي حکومت دوی ته وړاندیزونه ورکړي
د حکومت او مخالف سیاسي ډلو ترمنس د نیخ پنیغه غونډو ترڅنګ د مسلم لیگ کاف ډلې چودري پرویز الهی هم نن درې وړه د احتجاجي مارچ مشرانو سره لیدلې دي
او د ازبکستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په یو چک پوسټ د داعش وسلوالو په برید کې ولس کسان وجلې دي او بل خوا د ترکی صدر طیب اردوان اعلان کړی د داعش د وجل شوی مشر ابو بکر البغدادي خزې نیولې ده
قدر منو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه دی وار په وار به وړاندې کوو مونږ سره اوسه
درمنو اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو دا خبرونه ګورئ او اوري قدرمنو اوریدونکو څنګه تاسو په سرټکو کې واوریدل په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاجي ناستا لا دوام لري او مولانا دغلطه خپل پلویانو ته په وینا کې په پاکستان کې په زور د بيدرکه کړل شو خلکو په مسله باندې هم خبره کړې ده په حکومت نیوکه کړې دي او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مسلې د دغه سیاسي کړکېش د ختمولو لپاره د حکومت دوی ته وړاندیزونه ورکړي ورسته حال سره دغه تا کمی خبرې اترې روانې دي د حکومت او د مخالف ګوندونو ترمنځ زمنګ سره پیر ولا شاه صاحب د اسلام آباد نه یو وار بیا مرګره شوی د نیخ پنیغه اغوی نه ورسته حال خلو پیر صاحب ستړي مشه اسلام علیکم
ډیره مننه ډاکټر شاسن
پیر صاحب سه حالې زلې روان دي نن خو د پاکستان ته تحریک انصاف حکومت هم کوششونه کوي چې د مخالف ګوندونو سره خبرې اترې وکړي او دغه مسله دغه سیاسي کړکېچ د خبرو اترو د لارې اوار کی سره روان دي دا وخت
بختور شاه صاحب دا څه ده چې یو خپل ته د احتجاجي ناس څنګه تاسو ذکر وکړو دوام لري بل خواته مولانا فضل الرحمن او نور سیاسي ګوندونه او د حکومت ترمنځ خبره ترې عمر روان دي چې را د خبرې سهل رو باسي نو مولانا فضل الرحمن دروازه ملاقاتونه کوي نه ملاقات کړي دي درې ملاقات شدا په دوه ورځې کې د چودري پرویز الهی سره چې د پنجاب اسمبلی سپیکر دی او د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت د ډیر نږدې غنډې شي هغه د مولانا صاحب سره ملاقات کړې او بیا هغه د میډیا سره لنډ خبرې کړې وي چې د کوشش کې چودري پرویز الهی ویلو او کې دي شي نو د درې ورځې په لګې ختمه ده چې څنګه سهل به رو باسو او بیا دا ستلات چې چودري پرویز الهی د مولانا خبرې هغه سره چې کوم شی ویني بیا هغه حکومتي مذاکراتي کمیټه سره ملاقات شوی دی او وزیر اعظم توم خبرې رسول شوی دی نو دغه خو په دغه محض باندې چې کوم هلې ځلې دي یعنی د خبرو اترو د لارې او مولانا فضل الرحمن هم پکې بیګا د شپې نا وخته پر وزیر الهی سره چې کله په دویم ځل ملاقات شو نو دا یو خبره کړې و چې موږ د وزیر اعظم استعفا غواړو خو کو فرض کړه حکومت سره دا څه بلکم غوره تجهیز وینو روان دي چې موږ په هغه باندې خبر کول شو خو چې بیا کله مولانا صاحب د شپې یعنی روزانه دا دغه دغه د چاغ روزانه د شپې کنټینر ترازی او هغه خپل پلویانو ته خطاب کوي، کوم چې دا وخت هم د زرګونو په شمیره کې موجود دی د اسلام آباد په پېښور موړ کې. نن هغه یو ځل بیا خطاب وکړو، نننی خطاب شو بختور شاه صاحب، هغه لږ د وخت نه مخکې هغه تقریبا مقامی وخت باندې هغه 8 بجې شروع کړ، ځکه چې بیګا باران شو او دروازې باران کېده، د خلکو ته ډېر تکلیف و. نن مولانا صاحب زر تلو او نن چې کوم بیا تقریر وکړو، نو هغه کې هغه یو ځل بیا نه یوازې موجوده حکومت باندې ټکونه وکړل، تورونه پرې سخت لګول چې بیخي ناکامه دی، کورونو پالیسو چلولو کې، بهرنو پالیسو چلولو کې، او بل صدر نشته خو وزیر اعظم به استعفا ورکړي. نو هغه لهجه بیا د مولانا صاحب ډیره سخته وه په تقریر کې. دې سره بختور شاه صاحب اوس مولانا صاحب روزانه په خپل تقریر کې د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په نخښه کوي، یعنی بیګا هغه معاملې راپورته کړی و د بې درکه خلکو او ادارو ته دا ویلو چې تاسو دې کار نه لاس واخلې، کني په ټوله نړۍ کې به تاسو نوم داسې خور شي چې دا د پاکستان ریاستي ادارې دهشتګردي کوي. او نن تقریر کې بیا هغه ډېر سخت ټکونه کړي دي پر راتلونکي 9 نومبر باندې د پاکستان حکومت چې د پنجاب په کوله باندې کرتارپور کما راداري دا کم چې د سیکانو الته پاکستان په ولکه کې پاکستان په حدودو کې چې د سیکانو کم مذهبي مشر دی بابا ګورونانک، د هغه د زیارت لپاره سیکانو ته چې کم لار ورکړي پاکستان او هغه بغیر د ویزې ناراضي، هغه باندې مولانا فضل الرحمن سخت ټکونه وکړل او ویل چې دا د پاکستان د حکومتانو یا د فوجي اسټابلیشمنت دوه مخه پالیسي دي. د دې سره سره مولانا فضل الرحمن دا خبرداري بیا مورکو دغه ادارو ته چې دی دی په د پاکستان په سیاسي چارو کې د لاسوخنه نه چې کوم لاسوخنه زغې نه ډډ وکړي.
او پیر ولا شاه صاحب آی اس پی آر هم دغه تاسو خبرګون ویلې دی په مطبوعاتو کې سره غلي.
بالکل بختور شاه صاحب دا دیم ځل دی چې د فوج چې کوم ویان دی جنرال آصف غفور، هغه د مولانا فضل الرحمن دغه خبرو ته خبرګون خای، او څنګه چې مولانا فضل الرحمن دا تقریر وکړ دی یو شخصي ټلویزیون چینل سره جنرال غفور په خبرو کې ویل یو خو د مولانا ټول الزامونه چې کوم نیخ پنې غیا اشاره کې فوج ته هغه رد کړل، بل دا ویل چې مولانا ته داسې خبرې نه دي کول پکار، یو ستر سیاستمدار دی او دا ادارو او د پاکستان بدنامي ته جوړيږي. او بل دا ویل جنرال آصف غفور چې د پاکستان د فوج په دغه درنو کې یا د سیاسي معاملاتو کې سکار نشته، او تر څو چې د مخالفو ګوندونو دغه نیوکه دي چې فوج په کال 2013 کې د عمران خان د ګوند سره برسې کړو په انتخاباتو کې، نو هغه ویل چې فوج کو راځي نو د نگران حکومت په وینا باندې راځي، کو انتخابي کمیشنر ټاکل کیږي هغه سیاسي ګوندونه په خپل ټاکي، کو موقتی حکومت راځي هغه مغي په خپل ټاکي. نو جنرال غفور چې دی هغه نن یو ځل بیا نه یوازې د الزامونو رد کړی دي، خو بیا دا په ډاګه کړی دا چې د پاکستان فوج د دستور لاندې د منتخب جمهوریت حکومت سره ولاړ دی.
پیر ولا شاه صاحب که په لنډو ټکو کې راته وایي چې بیګا باران مو دغلته چې کوم په درنا یا په احتجاج باندې خلک ناستي، د اسلام آباد انتظامیه د غوی د پاره کم ګامونه پورته کړی؟
بختور شاه صاحب ډیر مشکلات دي، بیګا د شپې نه باران دی، نن ټول ورځ وخت په وخت باران کېده، د وقفو سره او وزیر اعظم عمران خان نن سی ڈی اے مشر تا یا زی انتظامی مشر تا وینا حکم کړو چې هغه د لړشي الته کې د دې چې څو مرستې کولی شي هغه دی وکي. نو دا سی اطلاعات دي چې د سونو په شمیره کې کم مریضانو داغي علاج الته کې شوی دی، هغه د دواینه ورته شوی دی، سرکاري امبولانس ته تللی دی، خو چې کم د جمعیت المحسا فیډل یو مرکزی لیډر دی عبدالغفور حیدری، هغه دا ویل چې موږ تر وزیر اعظم او د حکومت مرسته نه دي پکار، موږ تر وزیر اعظم استعفا پکار ده، او د دغه باران د وجه لګون د خلک دا شوې دي چې په دغه ناسته کې کم شوې دي، خو اوس هم په لوی شمیره کې د مولانا فضل الرحمن پلویان ناستي، او په دویم نمبر باندې د محمود خان اچکزي د پاټه خلک په نظر راځي.
ډیره مننه پیر ولا شاه صاحب، مهرباني.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خپنی غدوام لري. اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولایت چانه تاسو تفصیل ورته دا وخت چې په اسلام آباد کې کم احتجاجي مارچ روان دی. هم په دې باندې یو سیډنیز رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې د دې ازادي مارچ اورځې اوښوي څه ګټې ترلاسه کړي جمعیت العلماء اسلام فیډلې اوسه پورې دینه، او څه ویل کېږي چې دا به څومره اثرات ولري. څېړونکي دا وایي چې د ګټو پاړه خو څه نشي ویلې، خو یو کار به ورسره وشي چې په راتلونکي کې به د پاکستان په سیاست کې د پاکستان پوځ کردار څه حده پورې کم شي. په دې باندې څېړنیز رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د سیاسي چارو سریلانکار ډاکټر خادم حسین وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوه مشکل لري. یو دا چې دا حکومت د غیر شفاف انتخاباتو د لارې په واک کې راوستل شوی دی، او حکومت دا غنی چې د کشالو د هواری پریکړه باورله بل څوک کوي. او دویم مشکل دا لري چې حکومت دا تصور کوي چې ټول مخالف ډلې د دوی پر ضد دي، او د دې وجې حکومت ټول سیاسي مسلې په ځان له د هوارولو خواهش لري. او هم دا وجه ده چې حکومت د ازادي مارچ نه مخکې د جمعیت العلماء اسلام او مخالف ډلو سره د خبرو ضرورت محسوس نکړو.
که فرض کا ته چې کوم مخامخ ټینجیبل مطالبات ښکاري، یعنې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي او دوباره دې انتخابات وشي، ټول ټاکنې دې وشي، که داسې هم نه شي نو چې کوم اوسنی سیاسي جوړښت دی غیر شفاف انتخاباتو په نتیجه کې وجود ته راغلی دی، دې ته به هر حال زیان رسي. او داسې چې کوم خلک بیا دې پاکستان سیاسي، یعنې د پاکستان فوج یا د پاکستان استخبارات ادارې چې کوم په سیاسي عمل کې ایخ پنیغه په غیر آئینی توګه مداخله کوي، د هغې ته به ضعف رسي، هغې ته به هغه کمزوری کېږي. نو په هغه صورت کې تاسو وګورئ نو به هر حال څه نه څه ګټه به د دې احتجاج
اخوا د پاکستان په پارلماني او سیاسي چارو نظر لرونکي صحافي ایم بی سومرو ډیوه ریډیو ته وایي حکومت د مولانا فضل الرحمان د سیاسي طاقت غلطه اندازه لګولې وه، او پر ځای د دې چې د هغه سره په سیاسي ډول معاملات حل کړي ورپسې به ملنډې کولې. خو اوس چې کله مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نامه یو لوی احتجاج پیل کړو نو حکومت په هوش کې راغلو.
مولانا اپنی پولیٹیکل جماعت کو بہت اوپر پہنچا چکے ہیں، اور مولانا نے اپنا سیاسی بیگ بھی ان کو بتا دیا ہے کہ میں میرا سیاسی بیگ کیا ہے.
هغه وای د حکومت پر ضد د ازادی مارچ لکبل مولانا فضل الرحمن خپل سیاسی ڈلر تر ډیره حدا بره بوتلې ده، او بل دا چې هغه حکومت خپل سیاسی وزن هم وخودلو. ولې چې زیاتره خبریالان د ازادی مارچ د اسلام آباد د تاریخ تر ټولو لویه غونډه بلی. خاغلی خادم حسین بیا ډیو ریډیو توای په پاکستان کې د اقتصاد پالیسیانو او د جمهوریت طرز حکمرانۍ چې کم صورت حل دی هغه ډیر پشاتلې دی، او د دې لقبل عام خلک هم د عدم تحفظ او د بد جون د ستونزو سره مخ دي، او مولانا فضل الرحمن د ولس د دغه جذباتونه ګټه اخلي. ایم بی سومرو بیا وای نه غنی چې د جمعیت العلماء اسلام او د مخالف ډلو دا روان احتجاج به د هیواد طاقتور پوزي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاس وهنه پشاکړي، او زیاتوي چې د هیواد په سیاست کې د پوز د لاس وهنه حالا کمزوري کې دي شي چې سیاسي ډلې او حکومتونه خو طرز حکمرانی پر ځای کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اولیدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو مونږه نیخ پنی غوره یو اوري یو بل مهم رپورټ په لو تاسو بوزو. د ازبکستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په پوله باندې یو چیک پوسټ باندې د داعش وسلوالو برید کړی دی، او دغه ته رپورټونه وایي چې 10 کسان وجلی دي. بلخوا د ترکی صدر اردوان اعلان کړی دی چې د داعش د پخوانی وجل شوی مشر ابوبکر البغدادی خزینی ولیدا. دغه ټول تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې زموږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
په تاجکستان کې د ملي امنیت ریاستي کمیټې ویلي دا حمله د ځایي وخت سهار 3 بجې له دوشنبه څخه شپېته کیلومتره لري جنوب لویدیځ کې د ازبکستان سرحد ته نږدې پروت کې ولسوالۍ کې په یوې پوستې سوې ده، او دا چې حمله کوونکي شل وسلوالو او له ګاونډي افغانستان څخه ورغلي وو. داعش ډلې تر اوسه د دغه برید پخلی نه دی کړی. امنیتي کمیټې ویلي له بریدګرو څخه یې 15 وژلي او 15 یې ژوندي نیولي دي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلوالو څلور موټران یې هم وران کړي دي. د یادی کمیټې د سرحدي ساتندویو څانګې ادا کړې ده چې حمله کوونکي د نومبر په درېمه نیټه د افغانستان د کندوز ولایت له کلای زال ولسوالۍ څخه د تاجکستان د کابودیون ولسوالۍ له لارې ورداخل سوي وو. تر حملې لاندې راغلي دغه سرحدي پوستې کې د سلطان آباد سرحد ساتونکی ځواک موجود وو. د فری یورپ او ازادۍ راډیو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې دغه سیمې ته وورسي. ټول سړکونه تړل سوي وو او د هیواد په نورو برخو کې امنیتي پوستې جوړې کړل سوي چې پکې پلازمینه دوشنبه هم شامله ده. په پیښه کې د وژل سوو وسلوالو او ځواکونو په اړه نور معلومات نه دي ورکول سوي. دا حمله په داسې وخت سوي چې تاجکستان د خپل عین ورځ لمانځله او په هیواد کې ملي رخصتي وه او صدر امام علي رحمان د نومبر تر دولسمې نیټې پورې د خپلې کابینې له یو شمېر وزیرانو سره د اروپا په سفر دی. بلې لور د ترکیې صدر رجب طیب اردغان د چهارشنبې په ورځ ویلي چې ترکیې په شام کې د امریکا په عملیاتو کې د داعش د وژل سوي مشر ابوبکر البغدادي ښځه نیولې ده. له انکارې څخه په ملي ټلویزیون باندې خپله وینا کې اردغان ویلي موږ د هغه ښځه نیولې ده خو نه غواړو د امریکا په ډول تر ضرورت زیاتې خبرې ورباندې وکړو. صدر اردغان وویل امریکا د اکتوبر په میاشت کې د خپلو هغو پوجي عملیاتو په اړه د خبرو غټ کمپاین وکړ چې پکې د داعش مشر بغدادي ووژل سو، خو د ترکیې صدر نور معلومات ورنه کړل چې د بغدادي ښځه یا ماینه یې څنګه ګرفتاره کړه. د سه شنبې په ورځ ترکیه اعلان کړی و چې د البغدادي مشره خور یې شمال لویدیځ شام کې نیولې ده. اعلان کې دا هم ویل سوي و چې د البغدادي له خور سره یې د هغې میړه او لور هم نیولې دي. یوه اعلی چارواکي ویلي و چې 15 کلنه رسمي اواد یې د ترکیې تر کنټرول لاندې د شام د حلب صوبې په اعزاز شارګوټي کې د عملیاتو په وخت ونیوله. یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ویلي رسمي اواد په یوه ټریلر کې له خپل میړه ژور او 15 ماشومانو سره اوسېده. دغه چارواکي وایي د بغدادي له خور څخه به مهم استخباراتي معلومات ترلاسه سي. داعش ډلې د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته ابو ابراهیم الهاشمي القریشي خپل نوی مشر ټاکلی دی.
منو اوریدونکو لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا تا غوږی او په ټلویزیون باندې هم ګورئ. تاسو د نصیر کاکړ نه په دغه رپورټ کې تفصیل واورئ چې یو بیا په دغه سیمو کې داعش سر راپورته کړی دی. په پاکستان، افغانستان او په دغه سیمو کې داعش څومره توان لري دې باندې څېړنه اخلو. د ډیوا رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ویډیو لینک ته لارې مرګره دی. پیر صاحب په خیر. پیر صاحب زمونږ آواز درځي تاسو؟
بالکل زارم تاسو.
ښه، ډیره مننه د وخت را کولو. دا وای پیر صاحب چې په پاکستان او افغانستان کې داعش څوک دي، کوم وسلوالې ډلې دي چې هغه اوس نن سبا د داعش سره ملګری دي؟
جی، داعش خو دلته یو نوې ډله راووته د طالبانو سره او دا نور چې کوم ترهګر ډلې دي په سیمه کې، او دوی جنرل نیکلسن چې پخوانی د ریزلوټ سپورټ مشن چې کوم دی د نیټو په افغانستان کې هغه مشر او امریکایي جنرال دی، هغه دا ویلي وو چې دا 80% نه زیات چې کوم دی داعش په افغانستان کې دا پخوانی تحریک طالبان پاکستان کسان دي. هغه کسان چې کوم د 2014 کې چې کله ضرب عذب وشو نو دا کسان د پولې اخوا واوختل افغانستان ته، ولته داعش جوړ کړو. نو دې کې اکثر د اورګزو ایجنسی نه ډېر خلک دي، د پاکستانی اورګزو ایجنسی نه دی مشران چې کوم هغه دی زینو اکثر پکې د ډرون حملې کې مړ شو. افغانستان په ننګرهار سیمه کې دلته دوی ډېر دي. که تاسو ته یاد دي 2018 کې امریکې د یو غیر جوهري چې کوم بم دی دته بمونو مور ویل، هغه هم په دوی ارتول او اوکې نقصان شوی. خو اوس هم هلته دا ګروپ شته او هلته کاروایانې کوي چې څنګه نن په دا رپورټ کې موږ واورېدل چې تاجکستان په پوله په تاجکستان کې دننه افغانستان په پوله سره دلته هم حمله کړې. دا دوی خو پخلی نه دی کړی، داعش په خپله خو ښکاري داسې چې دا به دوی کړی وي. او دلته افغانان چې کوم دي هغوی دا په پاکستان تور لګوي. حنیف اتمر چې پخوانی د قومي سلامتي صلاحکار او د افغانستان هغه دا ویلو چې دا د پاکستان دوی ته روزنه ورکوي او مالی کومک هم ورسره کوي. خو بهرحال دلته دا ګروپ شته او اکثر چې کوم کسان دي هغه لوکل دي، ځنه پکې د وستی ایشیا لکه تاجکستان، ازبکستان او دې ځایونو خلک کم شته پکې، د چچن پورې او ورسره ورسره د ایستن ترکستان موومنټ والا کسان هم دي. خدا دې چې دا ګروپ کمزورې شوی دی، خو اوس هم دلته سرنکاران دا سوای هغه خلک امریکای فوج چې کوم دلته سرچینې دي هغه وایي چې 15,000 پورې کسان دي. خو دلته دا هم ویل کېږي چې کوم روس دی، روس هم دغه خبره کوي چې داعش موږ ته خطره ده او امریکا د باید د طالبانو سره سره د داعش په خلاف هم عملیاتو کې. خو امریکا دا وایي چې روس دا چې کوم د داعش خطر دی دا ډیر زیات دومره نه دی چې څومره دوی وایي، او دې په بانه دوی د افغانستان کښالې ته ځان راګډول غواړي.
پیر زبیر شاه صاحب، د ابوبکر البغدادي د وجل کېدو وروسته داعش ډېر خپل نوی مشر ابو ابراهیم الهاشمی ټاکلی دی، د دغه نوی مشر په مشرۍ کې یا په لیډرشپ کې تاسو څه ګڼئ چې دا ډله به بیا د نړۍ دپاره څومره یو لوی خطر وي، یو څومره توان به ولري؟
نو دا خو مونږ اوس ګورو چې دا سړی دی څوک، اوس پورې ډېر څه خاص معلومات نشته. دا ویل کېږي چې دا د البغدادي سره ډېر نږدې خلکو کې وو، په هغه خلکو کې وو چې کوم به البغدادي سره چې کله دی په تخت او په پټېدو به دا کس په ورسره وو، او دا نوم هم صحیح نه پوره مانه دی خیال چې دا د اصلي نوم دا وي چې کوم ویل کېږي. خو دا چې دا به اوس څنګه چې مونږ ولیدل چې د مصر والا چې کوم داعش ګروپ دی دغه سې د خراسان د افغانستان کې چې کوم دی، دوی ورسره نور د بنگلاديش او نور ځایونو والا دوی خپل بیت کړی دی، او یو قسم کوشش دا دی د ډلې د داعش د ډلې چې د نوي لیډر پورې خلک راغونډ کړي، او دا وښایي چې لکه دنیا ته دا وښایي چې د البغدادي د مرګ نه پس هم دوی دا خلافت چې کوم دی هغه دغه سې تمام لري او هغه ختم شوی نه دی. خو چیلنج به وي اکثر چې داسې یو داسې مشر او بل داسې داعش غوندې ګروپ چې یو مشر یو واحد مشر و هغه وسلاړو، نو اکثر دا ګروپ بیا غشي د انتشار ښکار شي. دا مونږ تحریک طالبان پاکستان کې مولیدل چې کله بیت الله مسعود او نور لاړل نو هغه ګروپ بیا ختم شو، زونه داعش ته لاړل، زنه حزب الاحرار جوړ کو، او زنه تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې اوس هم لګیا دي. نو دا خطر هم شته چې دا ګروپ کې دې شي په جغرافیایي او په نظریاتي لاینونو باندې دا هغه شي منتصر شي، او دا به د پاره د نوی لیډر پاره به دا چیلنج چې دا مختلف ځایونو کې دا څومره داعش ډلې دي، او اسپیشلی په داسې مهال چې دوی سره اوس هغه علاقه نشته چې کوم دوی کنټرول کوله، اوس که دوی موجودګي هم ده نو په سوشل میډیا یې ده، او په ځنه ځایونو کې لکه افغانستان شو او دلته په مصر شو داسې ځایونو کې هغه شته. نو دا به د پاره ډېر غټ چیلنج چې دا کسان څنګه یو رایوځي کې، او دا ګروپ چې کوم چیلنجز دی هغه کابو کی.
پیر صاحب، د شام نه د امریکایي عسکرو دراوتو وروسته دغه ته چې کوم د داعش وسلوالو په ضد باندې د کوردانو وسلواله ډله واغې عملیات کړیو، اوس تاسو څه ګڼئ چې دغه سیمه کې اوس د داعش هغه زور نه ښکاري چې ګنې واپس به راپورته شي، که آیا دغه به اوس بیا کنټرول شي؟
نو یو خو دلته مونږ ګورو چې پرون هم داسې دلته رپورټونه دا راتلل چې امریکې ټول ځواکونه نه دي وباسلي، بلکې ډېر لږې وباسلي دي، او چې څومره دي نور هغه به هلته دي. نو داعش خلاف چې کوم جنگ دی هغه به د کشان جاری وي، او نور به لږ دا دی چې فرض کا ترکی اثر هلته زیات شي، او ترکی باندې دا تور لګوي چې دوی اوسه پورې داعش په خلاف داسې اکشن نه واخیستی چې څنګه په کار دی. خو داعش نه علاقه تلی دا داعش اوس په فشار لاندې دی چې کوم دوی قیدیان و هغه خطره و چې امریکې د ځواکونو وتلو نه پس کېدی شي، هغه 12,000 قیدیان چې د کردانو په جیلونو کې وو هغوی کېدی شي راخوشي شي، نو دا به بیا ګرو منظم شي. خو هغه ښکاري چې هغه کسان هم ډېر لږ تښتېدلي دي، نور ټول همدغه کسان په جیلونو کې دي. نو ما نه دی خیال چې داعش هغه زور بیا راخیستی شي چې کوم یو ټایم کې دوی راخیستی وو. خو دا دی چې په دا یو نظریه ده، او داعش او دا کسان به وي، خو داسې زور به نه لري چې څومره دې نږدې وخت کې لرلو.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه. ډېره مننه.
هغه خبر پرابو چې تاسو مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
ګران اوریدونکو اوکتونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته وینا په وخت پرون مولانا فضل الرحمن په حکومت نیوکه کړي چې زرګونو په شمیر کې بېدرکه خلک یې عدالتونو ته نه دي حاضر کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د مولانا دی غوښتنې هرکلی کړي او ډیو سره خبرو په وخت غوښتنه کړي چې باید د حقایقو معلومولو کمیشن چې دینه جوړ کړی شي. په دې باندې نور حال د ډیو خبریال راز حسین نورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وایي دوی یوازې د مولانا فضل الرحمن نه بلکې د هغه ټولو خلکو د دې خبرې ملاتړ کوي چې څوک د بېدرکه کسانو مسله راپورته کوي. ډیو ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل د مولانا فضل الرحمن د دغه خبرې ستاینه او ملاتړ کوي چې د خپل ازادي مارچ په سټیج یې د بېدرکه کسانو د معلومولو خبره کړې ده.
زه د دې دونه امید کوم چې مولانا به د دې مطالبه وکړي چې هغه د پاکستان واکمنو چې کوم زیاتې کړې دي چې هغه د پاره کمیټي هم دې په دې باندې زور ورکړي چې هلته چې کوم اپریشنونه شوي دي، به ګناه خلک مړه شوي دي، به ګناه خلک به کور شوي دي، یا هلته د خلکو سامان او کورونه چې لوټ شوي دي بازارونه، چې هغه هم تحقیقات وشي. نو موږ د دې د بیان او امید لرو چې دا نور بیان د دې د دې موږ ستاینه کوو.
د جمعیت علماي اسلام پی ګوند مولانا فضل الرحمن بیګاش په اسلام آباد کې د خپل ازادي مارچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي وو چې کوم خلک د ترهګرۍ په نوم بې درکشوي دي هغه دې معلوم کړی شي، او هغه د نوم نه اخستو پرته په هغه ادارو ټکونه کړی چې څوک خلک بې درک کوي.
کیا الا پتا لوگوں کا یہ حق نہیں قانون کے مطابق پاکستانی شہری کے مطابق کہ آپ لائیں اور عدالت کے سامنے ان پر کھلا مقدمہ چلائیں تاکہ پھر دنیا بھی دیکھے کہ واقعی وہ دہشت گرد ہے یا دہشت گرد نہیں.
د مولانا فضل الرحمن د بیان په حوالہ په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وايي د مولانا فضل الرحمن دا بیان د بې درکه خلکو هم درجان هم ترلاسه کولی شي، او د دین دا هم سرګندېږي چې د حکومت او احتجاج کوونکو ګوندونو ترمنځ دا ډډ لاک اوس هم موجود دی،
او د دې خبرو نه داسې اندازه کیږي چې کوم پیغامات داسې رسولي کیږي یو بل ته چې دا مسلې منګرو چتولې شنو دغم کې دي شي چې کفر اس کده درنه یا د دې د احتجاج نورم وخت اخلي، او دغه قسمه خلک داسې کورنۍ مراتلې شي چې په سټیج کې ناستی شي لکه څنګه چې د پی ټی ایم په جلسو کې بناستو، نو دا به هم د حکومت ته پر او بیا د ریاست ته پر یو ډیر لوی مسله شي.
روان کال د جون په میاشت کې په پاکستان کې په زور د بې درکه کړې شوی کسانو د معلومولو په مخه جوړ کړې شوی کمیشن ویلی وو دوی په شپږ زره یو سل شپږ پنځوس بې درکه کسانو په قضیو کې درې زره نهه سوه اته دېرش کسان معلوم کړي دي. پی ټی ایم په خپلو غوښتنو کې یوه غوښتنه د بې درکه کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو کوي او تور لګوي چې په زرګونو پښتانه په زور بې درکه کړې شوي دي. د پی ټی ایم په سیر په بلوچستان کې د بلوچ مسنګ پرسن په نوم غورځنګ هم د زرګونو په شمیره کې د بلوچیانو د بې درکه کولو ادعا کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
کو او کتون کو وخت شوی دی د واشنگتن ټو خیبر ونیزه خبرونه. په دې نننی پروګرام کې د واشنگتن ټو خیبر کوربه رحمان بونیری د میلمنونو پوښتنې کړې دي چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو وروسته اوس داعش د افغانستان او پاکستان لپاره څومره لوی خطر دی. راځي چې واورو په دغه پروګرام کې سړونکو سره نظر لري.
مذهبی مشایع دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی نا زه رحمان بنرایم د تندرا وډلې داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه که څه هم په نړۍ کې امریکا اتحادیان غټ گزار ګڼي خو وايي داعش اوس هم یو لوی ترهګر ګواښ دی. داعش اوس هم څرنګه ګواښ دی؟ د ابوبکر په وژل کېدو د داعش ډله څومره زیان شوې ده؟ د داعش د خپل سره خلافت د بیا جوړېدلو امکان شته دی که نه؟ او آیا د بغدادي د وژنې به په پاکستان او افغانستان کې د داعش په فعالیتونو ساسرات وي؟ نن په خبرونه کې د دغه سوالونو ځوابونه لټوو. تېره اونۍ د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د داعش تندرو ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې اعلان په وخت ویلي وو. ابوبکر البغدادي وژل شوی، هغه ویلي بغدادي د داعش بانی او مشر وو چې په نړۍ کې تر ټولو بې رحمه ترهګره ډله وه. هغه ټرمپ وویل دغه ډاکو چې د خلکو یېرولو یې سخت کوششونه کړي وو، خپلې آخري ورځې په سخت یره او ترهه کې تیرې کړې او د امریکایي پوځیانو نه په ډېره یره کې وو چې په هغه ورپسې وو او ووژل شو. بغدادي په کال 2014 کې په شام او عراق کې د خپل سره اسلامي ریاست د جوړولو اعلان کړی وو او خپل ځان یې خلیفہ اعلان کړی وو. په دې موضوع د څېړونکو سره خبرې کوو، خو تر ټولو د مخه موږ سره د پېښور نه خبریاله سادیا قاسم شاه ملګرې شوې ده. سادیا قاسم شاه په پروګرام کې ته بخیر علی ویم. سادیا، په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن، د طالبانو د امیر مولانا یا ملا عمر او ځینې نورو په مرګونو مذهبي ګوندونو خواشینۍ کړې وي او ځینې غایبانه جنازې هم شوې وي. د ابوبکر بغدادي په وجنه ډېره خاموشي لیدل کېږي، څېړونکي څه وایي؟ داسې ولې ده؟
رحمان بدین صاحب ډیره مهربانی، تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې د داعش یا اسلامک سټیټ چې کوم مشر دی هغه په رستو کې اصول ځی مخ کې هغه وجل شوی دی او داسې ادوخکاری نه په دلته په پاکستان کې داسې ښکاری نه چې څنګه هغه شانتې په کې خلکو یا غیبانه نماز جنازه کړی وي یا نو داسې څه بیانات راغلي وي یا په دیوالونو څه لیک کړی وي. څنګه چې په تېر وختونو کې به موږ کتل چې د القاعده ترهګر شبکې مشر اسامه بن لادن چې وژل شوی او هغې خیر هغې یو غټه وجه دا هم وه چې هغه په پاکستان کې دلته په اقتباد کې موندلی شوی. نو ډېر وجوهات پکې دا وو چې اقتباد کې هغه ریلیونسي او بیا هغه چې څومره موده په افغانستان کې تیره کړې وه او څومره موده یې هغلته تیره کړې وه او طالبانو سره څومره څه قسمه اړیکې وې، نو هغې وجې نه هغه یو پیژنګلې غونته پیژندوالې نوم وو. خو که وګورو وختونه لږ هم بدل شوي دي، دې سیمې باندې ډېر جنګونه وشو او چې کوم داعش نومې کوم دغه تنظیم دی ترهګر تنظیم دغه که تاسو وګورئ نو د دې زیات اثر چې دی او زیات لیډران مشران چې پکې وو، پخپله البغدادي پخپله یو عراقي وو، نو د دې زیات اثر یا زیات د ښکاره شوی وو په میډل ایست کې، میاځنی ختیځ کې، هغه ملکونو کې که وګورئ تاسو سبیا افریقي په لهم دا اثر تر ایجپت بیا هغه طرف ته بیا نایجیریا ته که لیبیا وو که شام وو که عراق وو، نو دې ملکونو کې د دغه تنظیم اثر هم زیات ښکارېدو. هغه ته باقاعده د دوی ځمکې قبضه کړې وه، نو یو ریالټي وه، یو حقیقت وو. نو ځکه او دویمه خبره ما ته دا هم ښکاري د یو جرنلیست په حیثیت چې زه ګورم خپل ملک حالات ته وګورم، خصوصا افغانستان سره بیا نږدې پرتې علاقې، قبایلي علاقې، بیا چې د خیبر پختونخوا دا ټولې علاقې په تیرو 10-15 کالو کې دې ترهګرۍ نه دومره اغېزمندې شوې دي چې ما ته نه لګي چې خلکو اوس دې طرف ته دومره خیال دی. زیات مسله چې دا د خلکو که بازار ته لاړ شي چې تپوس کوي 10 کسانو تاسو تپوس کوي، هغه تاسو ته د مهنګایي خبره وکړي، ګرانی خبره به وکړي، دلته مسلو خبره به وکړي، خو دا نه پېژني چې البغدادي څوک.
په پاکستان او افغانستان کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وجل کېدو سره د دې په فعالیتونو باندې اثرات څه وي؟ څېړونکو دې دلته څنګه ګوري؟
په دې باندې چې کله هم چې داسې تنظیمونه وخت په وخت کار کوي لکه داسې کارونه کې داسې چې کوم ډېر زیات څنګه تاسو بې رحمه کارونه وي، نو څه موده خلکو هغې نه یره وي یادوي. خو که دې طرف ته وګورئ، دې علاقو کې وګورئ، نو افغانستان کی طالبانو کې خپل صدا سي مېس کې انتشار او خفګانو د اغه نه د داعش غوندي تنظیمونو بیا फायदा غستې دا اغه ځان سره کړی دي. خو که تاسو کتلی وي په افغانستان کې هم د داعش چې کوم په خراسان آیس خراسان یا هلمند کې سوکو اغه مشران ډیر زر وجل شو او په پاکستان کې دلته ادارې له حکومت چې دی هغه نه مني چې داعش دلته شته. خو دلته بعضې وخت بیا داسې پیښې شوي دي چې لکه هغه نورین لغارې یو جنای وه چې د داعش نه متاثر شوي وه او تله خو بیا هغه ونیوله شوه او بیا پته ونه لګېده چې چېرته لاړه. خو هر ځای چې د دې داسې زه داعش ته داسې ګورم چې دا یو داسې دی د ټیروریزم فرانچایز دی، یو دکان دی، فرانچایز دی، یو کاروبار دی چې چېرته هم د دې کاروبار یو څو داسې ورانکاري یا څو داسې جنګیالي رایوځای کېږي او هغوی خپل څه مقاصد لري هغې به د دې فرانچایز سره ځان تړي، کارونه به خپل کوي، نوم به د دې استعمالوي. نو د داسې بیا حالاتو نه هر ځای کې فایده اخیستل کېدای شي.
سادیه، په پاکستان افغانستان کې مطبوعات وایي د کارکوونکو ښځو چیلنجونه ګڼ دي.
افغانستان کې چې کوم طالبانو سره د پیس خبرې کیږي اون دکې طالبانو کومګه هغه دور یاد کو، نو او هغه نه پس هم ښځو ته ټول نه زیات دی که پیس شوی دی که پیس نه دی شوی، که دغه حکومت لاغلی دی ښځې ټول نه زیات اغېزمن شوي دي. خزو تاسو به کتلی یو ول میډیا کې چې کوم الته خزو کار کو د دفتر باندې حمله شوې دي، که پولیس افسر و افغان هغه باندې حمله شوې ده، که سیاست مدار ده په هغه حمله شوې ده، که سکول ته تلونکي ماشومان دي هغه باندې حمله شوې دي. یو طرف ته پیس مذاکرات، بل طرف ته په سکولونو باندې په کالجونو باندې حمله کېدل. خزه چې دا هم د طالبان هم تر کوره هده پورې محدود ساتلو لپاره هغه بندیزونه لګولو، او که داعش ته وګوري هغه خو د هغې نه هم زیات ظالمانه کارونه چې کوم انسانیت لکه انساني حقونو پکې سرغړونه شوې ده، د ښځې حقونو پکې سرغړونه شوې ده، د ماشومانو بوکو حرام چې افریقا کې د آی سره تړون لرونکي یو تنظیمو هغه د سکول نه جینکې تختولې وي او بیا په زور یې وسر ودونه کړي، د کشاندي آی اس کوم په زور د ودونو او د زورونو جنسي زورونو غونډه کې پیخي مخې ته راغلي دي. یزدي خزو غلامان جوړول، غلامان خزو کمپ ساتل، بیا غي په زور آی سره په زور د خپل جنګیالو ودونه کول. خزه هر قسمه طریقې سره جوړول شوې ده، آی سره زیاتې شوې ده چې کله جنگي حالات چرته هم پیدا شې دي، او دا هر ځای کې شې دي، افغانستان دی او که منځني ختیځ دی.
ها، ډېر مننه صادق قاسم شاه چې موږ سره ملګری شوې.
ډېر مننه.
موضوع سړنه کو موږ صدا خپل لګیږي د وایس اف امریکا د اکستریمیزم واچ ډیسک مینیجنګ ایډیټر حسیب الکوزی. الکوزی صاحب سلیم شه،
مننه بنل سر.
تاسو د خبرونو ډیر د نزدینه ساره، تاسو ډلې ډیر د نزدینه ساری په نړۍ کې د آل بغدادي په وجنه ډیر خوشاله ون منزل شوی، خو ځینی خلک دا فکر کوي چې هغه داعش ډله وسوم یو غواخته سرنګ غواخته وس
دا یو ایدیالوژي ده. سیدی په لند محل کې به د بغدادي په وجل کې دوه سره د دوی په مینس کې پاور سټرګل چورته وای یا د قدرت پر سر جنجال راپورته سي، یاره بغواړي چې د غزایناستي سي یا زایناستي زایناستي خو معرفي سو، غوډا معلومه سي چې د زایناستي تر څه حد پوري کولای سي چې د خپل ملګری پر ځان راټول کی ځکه په دې ورستیو کې سره لدی د دې ترڅنګ چې بغدادي په نشسو څو لوړپوړي مشران د داعش هم په نشسوله نو دا به وکتل سي چې نوی مشر د دې توان لري چې هغه نورې ډلې چې اسلامي دولت ته یا په نام اسلامي دولت ته بیعت کړی دی هغه پر ځان راټولې کی په مجموع کې خلافت چې دی ورته وایي هغه په فزیکی ډول له منځه تللی دی اما یو بل کانسپټ یا بل مفهوم چې اوس مطرحه وی دی هغه د ورچوال خلافت کیسه ده د انټرنیټي خلافت کیسه ده چې د داعش پلویان د داعش خواخوږي د انټرنیټ په وسیله باندې غواړي کسانو ته خپل پیغام ورسي ډیر مواد ست په انټرنیټ کې چې دا کوي سي د خلکو اذهان بدل کی نو دا یو تشویش دی او په لویدیزه نړۍ کې د استخباراتي چارواکو ترمنځ د امنیتي چارواکو ترمنځ او سازمانونو ترمنځ اندیښنه ده چې هغه مواد افراطي مواد چې په انټرنیټ کې وسته چې هغه څنګه مهار کی او په دی وتوانیږي چې هغه کسان چې په شکل د اشکالو منځوي سي وي دي په ټولنو کې بیلابل الاتون لري هغه وي د دې شی قرباني نسي
ها یو بل ته اوس هم لرمه غدا چې مشر البغدادي چې دا یو ډیر اثر وو د داعش د خلافت ته قیام نه تر ختمېدو پورې او خلکو منه د دې سره څومره حد پورې داعش ځان شو دا ډله دغه وجر کې وسره
زیان خو ورته رسیدلې دی بلا شک څو مسلې دلته مهمې دي یو دا چې کله چې عملیات تر سره سول پر دغه مرکز باندې چې د داعش مشر پکې کیو حالت د امریکا ځانګړو ځواکونو جنو حساسو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسي پیدا کی چې د دې معلوماتو لمخې دی کوي چې بیا دا په ډاګه کی چې داعش څو پلانونه درلودل پلند محاله کې پورت محاله کې د چا سره په ارتباط کې و هغه سلیپر سیلز چې دورته وای په سیمه کې سلیپر سیلز چیرې دي په نړۍ کې سلیپر سیلز چیرې دي د دې له لحاظه ډېر زیات تاوان رسیدلې دي د داعش ډلې ته اما کچيري بیا تر هغه ورو ته په مجموع کې او په خاصه توګه داعش ته وکتل سي د اورګنایزیشنل سټراکچر له لحاظه یا د سازماني جوړښت له لحاظه دوی غیر متمرکز سازمانونه دي او غیر متمرکز سازمانونه همیشه دغه چین اف کمانډ یا سلسله مراتب چې دوی لري هغه غیر متمرکز دي نو دوی چې کله دغه سازمانونه ایجادېږي مخکې د دې پیشبینه یي چې د دوی مشر به وخت وجل کیږي نو هغه د پاره تل دوی پلانونه لري چې کوم مشر وژل سو بدل به شي یوازنی توپیر چې د دې ځل د عملیاتو او د نور عملیاتو سره موجود دی دا دی چې دا ځل څول ور پوری مشران د داعش وژل سو نو دا غ پاور سټرګل لرمنځ کوي او رمنځ کولای شي او نوې مشر به تر ډیره حد پورې د ستون سره مخې چې څنګه دغه د دوی پلویان د دوی تقریبا اوس د استخباراتي سرچینو لمخې چې په مطبوعاتو کې ریپورټونه راغلي دي اوس هم په عراق او په سوریه کې د 15000 سنولې تر 30000 پورې د داعش جنگیالیسته چې 3000 بهرني جنگیالي دي دا د کسان اوس هم یو غواشتي او دا معلومه سي چې نوې مشر په دې باندې دلای سي چې دا کسان منسجم کی کنه
کوزه سي امریکا او اتحادیان وای چې 98% زمکه د داعش نه بیرته غسته د لغو په ولقه کې جواب یو خو ته تاسو چې مشر وجل شو مشرانی وجل شو په ایديولوژیکلی هغه چې کوم کا سټرګل او کوشش واغې ته ډیر زیات مرسي ده خو دا اتنې ویسې د سبق نیول کېدون روستو وسوم داعش دا توان لري چې خلک ځان سره بلګري کې خپل مفکوره خلکو ته ورسي کنه په میدان کې د منځلاړ خبره خط پښو
ما مخکې تاسو ته ویل چې داعش یو ایديولوژي ده او بیلابل شرایط و او عوامل و فاکتورز و چې د دې ایديولوژي پر رشت کې مرسته وکړه کله چې اسلامیک سټیټ یا د اسلامي دولت په نام اسلامي دولت ظهور وکړي راپورته سو په عراق په سوریه کې یو سیکټریانزم و چې د شیعه او سنی ترمنځ اختلافات و چې په خونړیو جګړو بدل شول بل فقر دی بل بیکاری ده په سیمه کې زیات شمیر ځوانان دي چې کار نه لري او سوشل جسټس مسله یا اجتماعي عدالت مسله ده چې ځینې کسان چې کلوینه چې سیستم کې کرپشن یا اداري فساد دي نو دوی غواړي چې یو بدیل پیدا کړي او بدیل د زړه په عام اصطلاح باندې زړه بڑا سوباسي نو بیا د ګډولو سره یو ځای کیږي ورچوال خلافت هغه ایدیالوژي چې د دوی ده هغه اوس هم شته او دا به تر هغه وخت پورې چې هغه عوامل چې په اول کې د دغه پدیدې پر رشد کې مرسته وکړه هغه عوامل لمنځه ولاړ نه سي چاره یو نه خورل سي چې فقر دي بیکاری ده سیکټریانیزم یا د شیعه او سنی ترمنځ اختلافات دي او دغه سراتیر سره اداري فساد دی په ټولنو کې اجتماعي عدالت نشټون دی دغه مسایل که حل نسی د ایدیالوژي به تر هغه وخت پورې د مبیدا کې
خلکو ته ورسی یو اخرې ته پوس سرنګ چ په کال دوه سوار لس کې داعش خلافت قائم ک په خپل سره په عراق کې او په شام کې نړیوال دفاعي چلنکاران یا په اقتدار په ایوانونو کې ناس خلق دا وسوم فکر کوي چې بیا د غشن خلافت قائم دي شي بیا د دې امکان شته
دا سي امکان خو نه سزا ک نړیوال ټولنه شاید اجازه ورنکړي بیا د دایشت سره پورته کی اما ایوان دښنه چې موجوده دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې قبایلی سیمو کې تقریبا یو وشت ترهګریز ګروپونه فعال دي او کچيري داسې یو موقع راسي چې دغه د سولې خبري چوس روان دي اغه پاره شکل چې باید پای ته ورسیږي او یو نتیجه تر لاسه شي او هغه نتیجه تر لاسه نسی او حکومت په افغانستان کې سقوط وکي او الته انارشیزم را مایته سي بیا یو ډال راپورته سي چې قدرت ونیسي د دې ډیر امکان سته چې د اسلامي دولت په نام اسلامي دولت جنګیالي د عراق او سوریه څخه بیا ولاړ سي دغه منطقې ته او دلته خلافت رامنځته کی دغه یو اندیشنه موجوده ده اما د مخکله وخت نه قضاوت دي چړي وای چې دی بدل تر پورته کیږي اما کچيري امریکا پرته لدی چې یو پایدار د سولې سیستم الته پلي کړی یا تطبیق کړی د سولې مائده امضا سي او الته ټول پر دې موافقه وکړي چې یو هم شمول یا د ټولو په ګډون حکومت به جوړیږي په افغانستان کې یو خلا به نه راځي واکیوم به نه راځي که چیرې دغه مسایل حل سي د دوی سره راپورته کول هلته امکان نه لري اما که چیرې هلته خلا رامنځته سوله بیا به نو د ترهګرو ځالي او هلته به جنجال راپورته کیږي
ډېره مننه حاسب الکوزي صاحب چې موږ ته مخ راکړه
مننه
د ابوبکر البغدادي د وجل کېدو وروسته ځنی ته پوسونه په نړۍ کې کیږي چې هغه ته سړنکاران جواب وایي سبا او زموږ سره ملګری کیږي د وایس اف امریکا ډیبا په واشنگټن کې خبريال پیر زبر شاه صاحب دا غنم ځنی ته پوسونه کو په دې موضوع باندې پر سر پروګرام کړ سلیم شي وایي
په خیر
اول نه ته پوس خدای دې چې جانشین چې دغه کم جوړ شو دا سوک ته د تاریخ سره د سړنګ شخصیت ته
جی تاریخ بارے کے خیڑے پتہ نشتہ اس پورے جکم نم راغل دے ابو ابراہیم الحاشمی القریشی او دین دا یوشے د چکم دا قریش نم دے قریش مناسبت سرا دادا سویلے کی گی چې دا خو یو ډیر یو ضروری خبر دا داعش نوی مشر پارا یا ہر یو مشر پارا چې هغه د سعودی د قریش د خاندان نه جکم نه پیغمبر محمد تعلق مو دا یو ډیر ضروری خبره ده نو دا تش دانوم دا خی چې دا مکه قبیله نه تعلق لري نو چې کوم د ته ضرورت دی هغه ضرورت پوره دی دین علاوه اکثر مونږ لیدل دي چې داسې مشران چې کوم نمونه یې هغه خپل اوریجنل نوم نه ورته کېږي ځان نه یو نوم ورته کېږي ولې چې مونږ ګورو چې البغدادیم پیدا کو هغه کس چې ډیر زیات په حفاظت کې بغیر زیات ډیر په پټه بغیر زیات خو بیا هم اگر پیدا شو مول شو نو دا نور کسانم دا سے خطرے کی دی نو مان دے خیال جو دی بدیر زر خپل نوم خپل اغه او مطبوعاتو کې هم او دایش طرف نه هم د تفصيلات نه راغلی خدا ویل کیږي چې دا د بغدادي اجو زنه دا سے خاص مخصوص کسانو چې د سره بغیر زیدل د سره به سفر کولو د سره به دا په پټه ژوند تیرولو اغه سو کسانو کې دی یو هم
ها دا داسې معلومیږي چې غني یو نوې ترند دی ځکه چې په خوا چې دل شي ودي کال قاعده دا طالبان دی کا اسلامیک سٹیټ نه علاوه اسلامیک فرنٹ دی یا ترکستان موومنٹ چې داسې چې دی دا کې واغ خلک جانشین جوړو د سوک چې په دویم نمبر باندې مقبول بو دا غو یو نوم بو خدا پړوندل داسې منګورو داسې په واشنگټن کې یا په پنټاګان کې یا په نورو ادارو کې فکر کیږي چې کوم هیواد شته دی داسې چې هغه د دایښ په ختمولو په لار کې خنډ وي
نو داس خو ډایرکټ امریکا د چا باندې داس لاس نه دی یا چاته ګوت نه دی ولې چې دا یو هواد دی چې هغه کوي خو دلته چې کومه خبره کیږي د ترکی حواله سره کیږي چې ترکی ډیر وخت پورې داعش چې کوم د کسانو ترهګرو دی چې ترکی نه تلل شام ته نو دوی به نه یې سارول په لارې او بیا د ویکی لیکس چې کوم 2018 کې ایمیلونه وو 7500 نه زیات ایمیلونه وو هغه کې په د ترکی صدر ته اردوغان چې کوم زومو هغه باندې دا تورونه وو چې دې کس هغه سره مرسته کوي داعش سره او دوی چې کوم الته د تیلو پیسې دي هغه تیل خرڅولو کې د داعش سره مرسته کوي نو هغوی په وجه نه ډېرې پیسې ګټي او د داعش یو چې کوم آمدن ذریعه وه هغه دا تیل وو هغه ځایونه چې کوم ځای کې دوی قبضه کړي وو هلته به تیلو دوی به خرڅول په بلیک مارکیټ کې نو دا په نیوکې کېږي ما څنګه وویل چې دی باندې دا هو طیب اردوغان په لور باندې دا تورو چې دی یو هسپتال چلی چې هلته کوم کسان ټپیان شوي وي ژوبل شوي وي هغوی علاجونه کوي نو خو داسې امریکا ډایرکټ داسې نه دي ویلي چېره داسې یو هېواد دی چې دوی داسې په ښکاره خاص سپورټ کوي لګیا دي.
پیر زبیر شاه صاحب ابوبکر البغدادي په یو داسې وخت کې ووژل شو چې په امریکا کې صدارتي ټاکنې روانې دي. دا د بغدادي د وجل چدي دا یو اتفاق ته د مطابقت کنه سړون کی څه فکر کوي دا با دا وخت با د امریکای د انتخاباتو پکې د ګټه په خاطر شورن فقره شوی وي دا د وجل دا
نو ما نه د خیال څه خامخا دینه به دوی یو سیاسي ګټه خستلو کوشش کوي صدر ترامپ الریډي هر ځکه دا خبره کوي چې موږ داعش ختم کو موږ د خلافت ختم کو او ورپسې موږ ورپسې دوی چې کوم مشر او هغه مشر چې سو کال نه د خطر ټول دنیا ته امریکای ته او امریکایانی وجلی او نور داس خلک وجلی هغه مو ختم کو نو دا په الیکشن کې به دا صدر ترامپ پوره کوشش شي اوس نه بلکې کوشش ته چې دا کیش کی دینه ګټه واخلی خو سمره پورې ادد مرګ ده د پسو انټيليجنس ډېر وخت نه اول ورځ نه لګیا او چې کله نه ډېر اوتره د میدان ته او بس داسې موخه ملاو شو داسې موخه جوړ شو زه د صدر ترامپ خوش قسمت یو بولم چې په داسې ټیم د مرګ شو دلته الیکشن هم ده او دلته دا یو په داسې طریقې سره وړاندې کیږي او وړاندې کوي صدر ترامپ ریپبلیکن پارټي چې دا لکه مونږ کوششونه مونږ غټو کړه ورل دا د امریکای غټه ده د امریکای کې چې څوک هم دې نه مخ کې اوباما په ټایم کې اوسامه بن لادن داسې پاکستان کې مور کړې شوی او نو هر یو سیاسي حکومت دې نه غټه علي خو ما نه د خیال چې دوی تش دې اتفاق دې دا چې په داسې ټایم وشو چې دلته الیکشن هم دی او دلته غوي ته انټيليجنس په لاو شو او هغه سر پکې وبلو
امریکا کې ځینې خلک داسې واقعیت جیک پاٹ وای
دي ته جیک پاٹ او دلته خو جواری دا او د ګیمبلینګ هغه دی
دې مهرباني پیر زبر شاه صاحب چې موږ سره ملګری شي وای
ډېر مننه باندې سر
او په امریکا کې صدارتي انتخابات روان دي په دې خطه سو خبر ووري دا اوس په سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو د موضوع ته څنګه تل شوی دي عالمگیر صاحب د ابوبکر البغدادي په وجنه خو په ټولنیز رسنیو ډیر زیات بحثونه روان دي خو ته ټولو مهم پکې سو
بدوری صاحب د داعش خود ساخته اسلامي ریاست نومي ترهګر ډلې مشر ابوبکر البغدادي د مرګ وروسته داعش ترهګر ډلې ابو ابراهيم الهاشمي القريشي خپل مشر ټاکلې او تیر ورځ ترکی د البغدادي خور د گرفتاری خبرونه هم خبره کړي د بغدادي مرګ او د داعش عین پاړه د سوشل میډیا خبرګون ته مپام راګرځوم په منځني ختیځ نړیوال چارو او بشري حقوقو میشیګن یونیورسيټي کې د پروفیسور هوان کول په خپل ټوئیټر باندې لیکي ندی هیرول پکار چې داعش امریکا په عراق باندې حمله او قبضه وروسته پیدا شوه او د امریکا د لاسه د البغدادي مرګ نه د داعش خاتمه نه ده شوه نه هغه نظریه کم په اساس چې دوی اډانه لري نیویارک ټایمز رسپانه په خپل ټوئیټر باندې لیکي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لا د ابوبکر البغدادي د ځای په اړه معلومات د داعش یو مشر د خزینه ترلاسه شیو چا به خبرونه وړاندې راوړل پستا غی سی آی ای نور معلومات راغونډول شروع کړل او د برید منسوبې جوړولو باندې لاس پورې کړو د عراقی کوردستان سیمې په خوانه صدر او د کوردستان ډیموکراټک پارټي مشر مسعود بارزانی په خپل ټوئیټر باندې لیکي د قاتل البغدادي مرګ د داعش تر هغه ډلې بنیادونه کمزوري کړي خو دا خبره د پام نه دی غورځول پکار چې داعش خاتمه دانه ده او تر هغه پرځت جګړه پکار ده چې دوامدار او ساتل شي د امریکا په سېنات کې د اقلیتي ډیموکرات ډلې مشر چک شومر په خپل ټوئیټر باندې لیکي دا خبر چې البغدادي ووجل شو او نور خطر نه دی پاتې د امریکایانو او د نړۍ ائتلافیانو لپاره غټ خبر دی، خو د داعش خلاف جنگ لا ختم نه دی. صدر ټرمپ ته سرګند کړی چې د داعش تختیدل کېدیانو او د دوی د دایمي ماتې لپاره څه منسوبه لري. دا وو د سوشل میډیا د دیونه مهم لاګونه.
هم دا وو د نن ورځې پروګرام واشنگټن ټو خیبر. زموږ پرونه په ویب پاڼه www.voadivanews.com هم کتای شي. وزنه زه د خبرونه کوربه رحمان بندر اخلم، اجازه، خپل خیال ساتئ.
په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA Diva، ټوئیټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
او لیدونکو د پروګرام په اخیره کې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. نن په ګرد نړۍ کې د جنگونو نه د چاپیریال د متاثر کېدو نړیواله ورځ منځله کیږي. په پاکستان کې، په افغانستان کې، په د پښتنو په سیمو کې د تیرو سلویختو کالو راسي روانو جنگونو دغه سیمه سمره ځپلې ده، چاپیریال سمره ځپلې ده. د ډیور ډیو خبريال عدنان بیټنی په رسیدونکو سره خبرې کړې دي.
د پېښور یونیورسيټي انوایرنمنټل ساينسز شبکې استاد محمد نفیس وای، جنگونو نه یوازې انسانانو ته مرګ ژوبلې اړولې، بلکې چاپیریال ته دوه قسمه زیان اړولې دي. یو دا چې هوای ګنده کړې او بل په ځمکه جنگلات او ځناورې په بشپړ ډول لمنځه وړې دي. هغه ویل په هوا کې د بارودو شاملېدل د ژوند عمر پرې کوي، او په ځمکه لګې دوسر ژوندۍ حیات که هغه جنگل دي او که ځناور سوځوي. هغه ویل په ځمکه کې د بارودو اثرات شاملېدو وروسته هم دا وجه ده چې د سیمې د ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې، جنگل کم شوي، جنگلي حیات ختم شوی، او ځمکې نور فصلونه نه پیدا کوي.
وار خو بس کیږي کنه، بارود دي کنه، ضروري نه چې په انسان ولګي یا په کور ولګي، دا په شهراکې هم لګېدې شي، دا په غرم لګېدې شي. نو دې کې څنګه سره چې کوم فلورا فارم وي، یو خو هغه ډسټرب کیږي، لکه چې مرغۍ مرغۍ دي، یو کم ځناور دي، زنده سره دي. دویم دا چې دا لګال د کې بوټو دوم نقصان رسوي، بوټي مړ شي، کنه بل دا چې بیا باران ماران وشي، نو دا هغې سره ایروژن پرابلم کیږي.
په جنگونو کې د چاپیریال تحفظ څنګه کېدلی شي؟ دغه پوښتنې په ځواب کې د پېښور یونیورسيټي انوایرنمنټل ساينسز کې یو بل استاد عادل فراز وویل، د نورې نړۍ تر څنګ زموږ د پښتنو خاوره که هغه د لرد او قبر زیاته متاثره کړې.
او انوایرنمنټ ځکه تړلی دی، نو ځکه انوایرنمنټ جنرالي سوشيالي انوایرنمنټ، اکونومک انوایرنمنټ، کلچرلي، او زموږ چې ایون دا چې کوم انوایرنمنټ څه وو چاپیریال دا ټول افیکټ کیږي. او ډېره بربادي شي جنگلات، زموږ چې کوم ټول د بخوانی دا چې کوم د اوبو د چینو دا شي دا شونه برباد شي، د خلکو اګریکلچر لینډ تباه شو، د خلکو چې کوم یو سسټینبل په کوم طریقه باندې ژوند تیرولو هغه تباه شو. او ګلوبل چې دا وار او کانفلیکټ چې دا دې مینیمایز شي او دا دې وایډ شي، وګوره پاټا کې شو، په دې افغانستان کې شو، د دې ډیسټریکټ کې مو شول ټول، نو اوس په کشمیر کې دار کیږي. زم دا یو ډېر څه سیریس فټ دی، تاسو ګورې ټول دنیا په دې انوان په دا سبا دا څنګه من دې رو کدا پاټا دا افغانستان دی، د کشمیر دی، نو ټول وړي وبد
افغانستان جنگ سرا مخ دی. او سیمایز خلک وای دی وسله والو شخړو کې نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبلې اوښته، بلکې د شخصي ګټو ترلاسه کېدو لپاره د بارودو او په ځنګونو کې د نورو کیمیکلو بې ځای کارول د چاپیریال په بشپړ ډول سره متاثر کړی. عدنان بیٹنای، ډیوا رادیو او ټي وی.
گرانو کتن کو اور دن کو د وایس اف امریکا دیوا د یو ساته خبری خبرونه هم دی کی پای ترسی من سره تکنیکی رخت پور سره وسمینا سن او هم دی کی زمه وش چلی
او زبخت اور شاه
تاسو نه اجازه غواړو د خوده پام